شي دا مشال ریډیو ده د دریو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو لامل د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال موضوعات لرو دوا ونی د خبرونه د نړی رنگونه او میډیا او ځوانان به هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سلټی کې په پیښور کې د طوفاني سیلې لقبل زپل شوی خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې په سعودي عرب کې چارواکو ویلي دي چې په ریاض کې د یو ودانۍ درا پریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه لس مزدوران وژل شوي دي او ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې اتیا لکه خلک اغیزمن کړي دي اوسته خبرونه تفصیل په پیښور کې د طوفاني سیلې او باران له کبله زپل شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغیزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه د پیښور په واحد ګړی کې د یوې کورنۍ و غړي وژل شوي وو د یادې کورنۍ یو تن پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو شپږ زخمیان دي حکومت د طرف مونږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله ډېره خدې کې خیمې رالي هغه کلو والا واس مونږ له بېخي سره نه وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی وو
بلخوا د پاکستان حکومت د هر وجل شوي کس لپاره پنځه لکه او د زخمی شوي لپاره د 500,000 روپو اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې زپل شوو خلکو سره د مرستو لپاره نن یوه غونډه هم رابللې ده د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې پښتانه د کاشغر او گوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګونو ښایي د خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کویټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې په دغه موقع د یاد ګوند یو مشر زمرک اچکزي وویل
څه صرف گوادر ته ځان را رسوي ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده یې نه پنجاب آباده یې او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي
د چین د کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ د تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړه شوې وه چې په پښتنو سیمو تېرې ده خو اوس د مسلم لیګ نون په مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لاره په پنجاب تیروي حکومت وایي په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي په سعودي عرب کې چارواکو پرون ویلي دي چې په ریاض کې د یوې ودانۍ د را پریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه لس مزدوران وژل شوي دي دا پیښه چې د ګل پرست د ریاض په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوې پکې د هند یو مزدور هم وژل شوی دی یو سفارتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ایف پی خبریجان ستا ویلي دي چې د ودانۍ د ملبې نه یې د شپږو تنو مړي راویستلي دي او د ژغورنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي چې د دوو نورو کسانو مړي هم راوباسي بلخوا په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ادارې ویان محمد عبدالله عبدالعزیز د مرګ شبل شمیره بیا لخی دی وای چې په دې پیښه کې وته نه وجل شوی دی خو د دې کسانو د شناخت په اړه څه نه دی ویلي په کراچۍ کې نن د نامعلومو وسلوالو په ډسو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سید وحیدالرحمن نومېده او نوموړی د فیډرل بی ایریا په سیمه کې نامعلومو وسلوالو په نښه کړی دی د کراچۍ یونیورسټۍ ویان فاروق مشال ریډیو ته نن ویلي دي پروفیسر وحیدالرحمن په کراچۍ یونیورسټۍ کې د جرنلزم د څانګې استاد و د خبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي د لوړګي په بازار کې د وسلو په یو دکان کې چاودنه شوې چې پکې سلور کسان ژوبل شوي دي یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه نن غرمه د کریم شلمانی په نامه د یو کس په دکان کې شوې ده د ویلي دي ټول زخمیانې په سمدستي توګه د لنډي کوتل اسپتال ته رسولي دي د قبایلي سیمو مشرانو او د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت زر تر زره د FCR په قانون کې بدلون وکړي پرون په اسلام آباد کې د سیفران لخوا د فاټا د اصلاحاتو په اړه جوړې شوې دوه ورځني کانفرنس کې د فاټا مشرانو غوښتنه کړې چې د پاکستان په کامي پالیسو او د فاټا په حقله ارا کېدونکي فیصله او پالیسۍ کې دوی هم شامل کړل شي او په اعتماد کې دی واغستل شي د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د ځمکې خویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي په سیمه کې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ځمکې د خویدو دا پیښه د سېشنبې پر ورځ د بدخشان ولایت د خوهان ولسوالۍ په جنوبي بالا سیمه کې شوې ده چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي هم دي بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 15 وسلوال طالبان وجل شوي دي. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب کالی اردو مطبوعاتي مسول محمد نعمان حاتیفی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې ځواکونه یې تېر ماسپښین د غنی خیلو په ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو ډله برید وکړل چې 15 وسلوال پکې وجل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا سلسله د روانې میاشتې په 15 نیټه راغلي وه چې نږدې 4,000 کسان یې وژلي دي. رپورټونه وایي چې 14,000 خلک خوراک ته اړتیا لري. په عین حال کې د پلازمینې کټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو په څنډو په لارو او پارکونو کې شپې او ورځې تیروي. فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس د تازه رپورټ له مخې چې نن خپور شو، د نړۍ په 13 هېوادونو سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق او سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. وروستۍ خبر دا چې د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 200 تختول شوي جنکۍ او درې نوي ښځې راخوشي کړل شوي دي. خو د پوځ یو بیان ویلي چې دوی د دې پخلی نشي کولی چې آیا دا خوشي شوي جنکۍ او مېرمنې رښتیا هم له هغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل میاشت کې په شمال کې له چیبوک کلي تختولې وې. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زمونږ همکار احمد الله تاسو ته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاونډ 115.50 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.10 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 18، په بنو کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرنټ شو باید درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په پیښور کې د تیر اونۍ طوفاني بارانونو په واحد ګړای کې د بلال احمد کورنۍ هم ځپلې ده.
او باران او گلی را وریدلی و زی وازی و او بلی گسو گلی کرنی و نو گندی و مندی والی او خلق را خبر شو او بیدی را ایشو رویست او بیم اسپتال لی و
د کاشغر گوادر د اقتصادی کوریدور د نقشه په مبینه بدون پرون په کوټه کې عوامی نشنل گوند احتجاجی غونډه کړې ده.
دا مقصد دا دی چې گوادر آبادی نه پنجاب آبادی او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سیاست سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي.
د کعبه امام وایي وسلوالې ډلې خوارجو کې راځي. مولانا فضل الرحمن د دغې خبرې په تایید کې دا خبره کوي.
وسلوال قوت چې کوم د هغه حدود طاقت استعمال جواز ورکوي. دلیل په میدان کې، سیاسي میدان کې دلیل چلی او په دلیل میدان کې دوی پردي.
د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ د سیمې، نړۍ او په خاصه توګه د قبایلي سیمو د حالاتونه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو: په پیښور کې د یک شنبې په ماښام توپاني باران له 30 زیات کسان وجلي او له 200 څخه زیات یې چوبل کړي وو. که څه هم حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500 هر جوبل کس ته د 500 روپو د ورکولو اعلان کړی، خو د پیښور یو شمېر اوسېدونکو مشال ریډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملاً چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. او د مشال خبریال غلام غوث له پیښوره په دې اړه دا راپور راکړي.
د پېښور په توپانی سیلی او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زما نوم شاهد دی. و کسان پکې وفات شوي دي. هغې کې زما یو ورور دی، یو مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې نخسار نوم ده. دوه متره زامن دي، دوه متره لورګانې مې چاچی ده. زه هم پکې ګیر وم خو تره ووته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل،
دغه درې کمرې دي او درې ورونه مې پکې اورې او زما کور لږ الګ دی. دا را پرې وتلی و بس چې موږ رالو دغه کور نه دا را غورځېدلې وې. د دې ورونه ورونه مې ته لاندې وو او باران او ګلۍ را ورېدلې وه. زه یوازې وم. بیا هغه زه داسې بار لاړم او په دې کوڅو کې لکه نه ونو غوندې مې منډې والې او خلک را خبر شو او بیا دې ته ایشو را ویست او بیا هم هسپتال لا یوړ.
او د یادې کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ګورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالي مرستو ژمنه کړې ده، خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمونږ د کور بګې و کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالې، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی او حکومت د طرفه ګورنر صاحب اعلان هم کړی، د پیسو اعلان هم کړی دی. پنج پنج لاکھ روپۍ پیکس اعلان یې کړی، زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي، خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زوانو حسن دی چې مثال بره غونډه دلته راشي که نه، صرف وګوري چې کور را بس لاړ شي واپسي کې څه خبره نه ده کړې که نه. نه څه امداد میلاو شو، نه څه موږ څه هغه نه څه هغې ونه کړل که نه. زما وروره وفات شوی دی که نه. او د سلو ماشومو ته ګورو غونډو زخمیان دي. پتال موږ غونډ بوتله خو هغې لیلا شي نه شوې که نه. د چا ډانګې پرې د چا بیا هغه پرېښي نه دوباره پرون ما بیا بوتله.
جی زما نوم عزیز خان. یو یو کس تقریبا دوه لکه درې لکه روپۍ تاوان شوی لا زیات. دا کوم ځای کې چې موږ لاړې موجوده دی کور کې یو ماشوم وفات شوی دی او داسې وغیره نور کوټې موټې سامان ټول پریوته دی. دلته لا نور څوک دي نه دي راغلي دي. خو لکه و کسان چې مړه وو هغه دلته خلک ډېر لاړل، خو دلته څوک نه دي. تاسو چلته رالی
د مرکزي حکومت لخوا په دې توپان کې د وژل شوي کسانو لپاره د پنځه پنځه لکه روپو او د زخمیانو لپاره د پنځوسو پنځوسو زرو روپو اعلان شوی دی. او صوبایي حکومت نن د چهار شنبه په ورځ د توپان له وجې د اغېزمن شوي خلکو د مالي مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واورېدل چې د پېښور ځینې خلک وایي پارانونو تری خپلوان مړه او جوبل کړل، خو مرستې ورسره ونه شوې. یو شمېر کارپوهان بیا په دې نظر دي چې په نورو هېوادونو کې د قدرتي افتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیاتو ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته خبرداری ورکوي، خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، زلزلې او سیلابونو د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه پیمانه تاوان رسیږي. رابعه اکرم خان پې نور تفصیل راکوي.
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو، خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ډیزاسټر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اویل چې پاکستان کې په کامی او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله. د په وینا په کار ده چې د موسمونو اثراتو په اړه ولس معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایي چې داسې هواګانی به وي یا به دومره بارانی، نو د دې مقصد څه دی؟ د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کوي چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډس وي، ساین بورډس وي، د بجلی پولونه وي، ونې وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایډ تکې محفوظ مقاماتو ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي، یا پبلک انفارمیشن، د عوامو د خبرداري سیستم، هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی، خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د ده په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمه موسمیات کم راډاری دی، هغه د مارګلی د غرونو نه دفاع کار نه کوي. د ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوئی ده، نو هغه په تخمینه باندې په اندازه باندې د دې لپاره د کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی نو د هغې نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاسټر مینجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو کم کې چې ویلی شوي دي چې یو کور به څنګه جوړیږي. دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي لی آؤټ جوړوي هغه به څنګه څنګه کوي او محفوظی څنګه چې هغه که پرس که هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو یا که هلته زلزلې راځي یا که هلته سیلابونه راځي مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پوره آبادی د یو ځای نه راواخلو هغه بل ځای ته شفټ کړو. خو مونږ دا کوی شو چې مونږ خلک کنوینس کړو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې د هغې کوشش وکړو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې رډ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د 12 او د 14 نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لبه په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ته په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند لخوا پرون یو لوی مظاهره وشو چې پکې مشرانو وویل دوی د کوادر کاشخر د لارې بدلیدل نه مني. د یاد ګوند مشرانو وویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پختونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي نو ځکه یې د کوادر کاشخر د دهلیز پخوانی لاره بدله کړه. دوی دا هم وویل چې د کالاباغ د اوبو د بند په څیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په راپور کې چې د اصغر خان اسکزی په غټ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی دی چې وایي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټه یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسېدلې ده. دغه ګوند د ګوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبې په مازدیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. دې ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو غږ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د ګوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي ترڅو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اڅکزی په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش په تکاله یا پښتنو ته هیڅ ورکړې نه دی نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په اوش په تکاله کې ماته راکړې هیڅ نه دی بس وړې کول هر څه دی بربادي په نصیب راکا مرګ په نصیب راکی خو نن چین فیصله کوي د اوش په تکاله بعد یو فیصله کوي گوادر ته ځان رسي او لیکل وطن زما چا کې زما د لارې تک کول غواړي دی وایي نه دا څه امن نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال غږ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسې وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزی په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزی په دې ولسی غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر ګوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر نه سنو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غوندې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف ګوادر ته ځان را رسوي ستا مقصد دا دی چې ګوادر آباده نه پنجاب آباده او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچستان کسان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر ګوادر بندر پورې د کاشغر ګوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې اردو کراچۍ ته. په کراچۍ کې یو وار بیا د یو پوهنتون یو پروفیسر پرون وژل شوی دی. په دې اړه باندې زموږ همکار ظفر کریمی دا تفصیل لکه.
د کراچۍ په فیډرل بی ایریا کې نامعلومه وسلوالو د کراچۍ یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې استاد په ډزو وژلی دی. پولیس چارواکي وایي نن ماسپخین په دوه موټرسایکلو ناست څلور نامعلومه وسلوالو د پروفیسر سید وحید الرحمن په ګاډۍ ډزې کړې چې له امله یې نوموړی ځای په ځای وژل شوی دی. د کراچۍ یونیورسټۍ د مطبوعاتي څانګې مرستیال فاروق له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، وژل شوی پروفیسر په یاد یونیورسټۍ کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د جرنالیزم په څانګه کې اسسټنټ پروفیسر وو. د نوموړي په وینا هغه له کوره یونیورسټۍ ته پلار وو چې نامعلومه وسلوالو په نښه کړ.
د ده نوم وحید الرحمان دی. د یونیورسټۍ کې دا اسسټنټ پروفیسر وو.
په کراچۍ یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې یو بل استاد او د وژل شوي پروفیسر وحید الرحمن ملګری ډاکټر نوید اقبال وایي، وحید الرحمن ژوند ته د ورپېښ ګواښ یا خطر په اړه هغه هیڅکله څه نه و ویلي. نوموړي په دې اړه مشال رډیو ته وویل، موږ هیڅ یو ملګري ته هغه د ګواښ یا خطر په اړه څه نه و ویلي. هغه په شعبه کې داسې کوم اختلافي بحثونو کې هم برخه نه اخیستله. هر چا سره په مینه او محبت سره ملاوېدو. د هغه مرګ موږ له یو ښه او خوږ ملګري څخه بې برخې کړو. ډاکټر نوید اقبال زیاته کړه، وحید الرحمن صحافي هم وو او په صحافتي نړۍ کې د یاسر رضوي په نامه مشهور وو. د پیښې وروستو د کراچۍ پوهنتون زده کوونکو د دې وجنې په ضد احتجاج وکړو. د یاد یونیورسټۍ چارواکي وایي تدریسي عمل یې د دوه ورځو لپاره ځنډولی دی. یاد دی وی نږدې شپږ میاشتې وړاندې د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامیاتو د څانګې مشر ډاکټر شکیل اوج هم په ورته پیښه کې په نښه شوی وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلي سیمو کې د انساني ژوند د پرمختګ خامی ادارې د فاټا سیکټر د تعلیم د څانګې سره په همکارۍ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلي سیمو لپاره د ان سی ایچ ډی د مشر ظاهر شاه سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغه کمپاین اهداف څه دي. نو نوموړی وایي،
یو لک او درې ماشومان هغه ماشومان په ګډه شوي دي کم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه په نهه یونټو کې، د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ یو لک او 23 زره په ګوته کړي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره به ان سی جی مرسته کوي په مختلف ساحو کې او دا ماشومان به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر
جی بالکل. ظاهر شاه صاحب، تاسو په سر کې وویل چې په قبایلي سیمو کې خواوشا یو لاک ماشومان د سکولونو نه بهر دي او تاسو به یې د دې کمپاین په ذریعه په سکولونو کې داخلوئ. دا اهداف به تاسو په څه طریقه ترلاسه کوئ؟
زموږ طریقه کار دا دی چې انشاءالله موږ ساحې ته ځو او دا هغه جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوته دي د هغې مشران او د جومات استادان او علما او دا هغه دې کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغه به دا ټول ماشومان چې کوم دي سکولونو ته راولي او داخلي وي. په دې سلسله کې مونږ که تاسو وګورئ په سایبر ایجنسۍ کې باقاعده واک وشو او دغه واک چې کوم دی په هغې کې ټولو خلکو برخه واغېستله او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې مونږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آګاهي پیدا کړه چې وروره دا زموږ ذمواري ده او دا به مونږ دا ماشومان به چې کوم دی مونږ سکولونو ته راولو داخله وګړي.
ظاهر شاه صاحب په قبایلی سیمو کې معلومات را غونډول اهم لویه مسله ده. تاسو د سکول د عمر ماشومانو په سکولونو کې د نه داخلېدو دا معلومات څنګه ترلاسه کړي؟
ګوره جی، مونږ یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی دی چې دغه ماشومان د دغه سیستم کې دننه راشي او په ګوته شي. خو بیا هغه ماشومان چې کم ماشومان نوې پیدایش ماشومان دي، هغه هم مونږ په ګوته کړو او دې سیستم کې واچو چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ڈیٹا رکھے چی یار ماشومان ساسو پکال کی سومرا روان کال کی متاثر تھا سومرا ماشومان دا آؤٹ آف اسکول ماشومان چی کم دے تینزو نوار تا وو کالو پورے پدوت کی گی او دا بداخلی گی دا کلچر ڈیول کول چی کم دے پا ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے دا یو دیر ایفیکٹیو رول ایم سی جی پدے کی ادا کرے دے او اس ہر یو دا ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءاللہ آگا تا یو ٹارگیٹ ورکری شوی چی را دا ٹارگیٹ پکے
دا نڑے رنگونا دا نڑے عجیبا کسی انٹرنیٹ او فلمی خبرونا هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د کعبې امام د پاکستان د سفر پر مهال پاکستانی طالبان، القاعده او د اسلامي دولت وسوالې ډله خوارج ګرځولې دي. دا چې د کعبې د امام په اړه د پاکستان مذهبي ګوندونه څه دریځ لري په دې اړه راځي چې واورو دا رپورت د یوې وړې دمې نه پس. پاکستان ته د سفر په مهال امام کعبه شیخ خالد الغامدی دغه هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې پاکستانی طالبان، القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام په نسب په مذهبي ډول خوارج ګرځولې دي. د امام کعبه په خبره چونکې دغه وسلوالو ډلو د تشدد لار خپل کړې او ولسی وګړي وجني او د اسلام په اړه خپل تشریح پر مخ وړي، نو د دې عملونو له امله دا ډلې د اسلام په نسب خوارجو کې راځي. دا چې د امام کعبه د دې بیان په اړه د پاکستان مذهبي ګوندونه څه دریځ لري. جماعت اسلامی پاکستان امیر سراج الحق د وسلوالو ډلو په اړه د امام کعبه د دې بیان په اړه مشال ریډیو ته وویل چې مونږ بیا بیا ویلي دي چې د اسلامي نظام لپاره دوی په پوره مانا توګه هڅه کوي.
مونږ په خپل وطن کې د اسلامي نظام د راوستلو لپاره جمهوري لاره، ایمي لاره خوښه کړې ده او دغه وجه ده چې د تېرو مودې نه په هر الیکشن کې څارو او خلکو نه اپیل کوو چې اسلامي نظام دپاره جماعت اسلامي ته ووټ ورکړي او د بلټ بکس ته د ووټ په ذریعه باندې بدلون راولي. د پاکستان کې چې کومو خلکو کار کوو هغوی ته مونږ دا زور د لارې یا د قهې د لارې بدلون نه راځي. د دعوت لاره ټیک ده، تربیت او د اصلاح لاره ټیک ده.
د امام کابل خوا د وسلوالو ډلو په اړه د دې بیان په ځواب کې د پاکستان د علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وای چې د وسلوالو ډلو د کړونو په اړه د دوی اتحادیه سو ځله فتوی جاری کړی دی.
د کعبې امام هر خبره د ټولو مسلمانانو لپاره ورستۍ او د مثبتې لارې خبره ده. د هغه په خبره کې د شک کولو هیڅ گنجایش نشته. د کعبې امام یو داسې شخصیت دی چې د هغه په خبرو دوی رای نسی کېدلای. بل دا چې د دغو وسوالو ډلو د کړنو په اړه د پاکستان د عالمانو کونسل څو واری تفصیلي فتوی جاری کړي دي او هغه هوسم موجود دي.
بلخوا د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن د وسلوالو ډلو په اړه د امام کعبه په بیان د کومي تبصری کولو نه ډډه وکړه، خو د وسلوالو ډلو په اړه خپل دریځ یې مشال ریډیو ته په دې ټکو بیان کړو.
نو زه خلکو سره موافقه او نو په اسمبلی او پارلمان کې ناستم. دا وظیفه په نامه د بریدو کول ناجایز او دغه چې دی په علما باندې بریدو کوي، علما به قتل کوي، په موږ باندې حمله کوي، په وزو ته دې ته جهاد څنګه وایي. ما دا خو ټول داسې بدیهي خبرې دي. موږ خدا وایي چې سیاسي عمل لاره ډېره مؤثره ده د قوتونو د جګړې په خلاف. وسلوال قوت چې کوم ده هغه خود د طاقت استعمالولو جواز ورکوي. د دلیل په میدان کې، سیاسي میدان کې دلیل چلی او په دلیل میدان کې دوی پردي.
دا مهال په پاکستان او افغانستان کې چې کومې وسلوالې ډلې فعالې دي، د دوی د کړنو په اړه په بیا بیا امام کعبه او نورو عالمانو د خپلو بیانونو او فتوو له لارې ویلي دي چې دا د اسلام په نیز غیر شرعي عمل دی.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي ډیزک ډېر ورو چې کله فاټه ته لا شو ټکه کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادرې او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو اونې خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا،
چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکوی اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ ودر درې می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه که په معاشره کې دنه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د درې نیمو بجو د خبرونو رنډیز دانی ساجمل له
په پیښور کې د طوفاني سیلې او باران له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغېزمن شوو خلکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 5 لکه او د زخمي شوي لپاره د 500 روپو اعلان کړی دی د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې پښتانه دي د کاشغر ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګونه ښایي خبرې د یادګون مشرانو پر ماسیګر په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې بلخوا د پاکستان حکومت وایي په دې لړکې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي په سعودي عرب کې چارواکو پرون ویلي دي چې په ریاض کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 10 مزدوران وژل شوي دي دا پیښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوې پکې د هند یو مزدور هم وژل شوی دی په کراچۍ کې نن د نامعلومه وسله والو په ډسو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمن نومېده د پیښې په لا چا نه ده منلې د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د ځمکې خویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي په سیمه کې چارواکو پر مشال لیډیو ته ویلي دي چې د ځمکې د خویدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خوهان ولسوالۍ په جنوبي والا سیمه کې شوې ده فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطح ته راوستې ده ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80 لکه خلک اغېزمن کړي دي په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې په 15 نېټه راغلې وه چې نږدې 4000 او 4700 کسان یې وژلي دي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار انیس حاجمل وړاندې کول اوس وخت شوی د مشال ریډیو د اونیزي خبرونې د نړۍ رنګونه په دې خبرونه کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شي د دې خبرونې قربا ګل ایاز دی د خبرونې یو واري مخکې تاسو اوریدلی
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدلل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي
And lift off. The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو د دې نولاندې سپیس ایکس کمپنۍ د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده د کمپنۍ بشر په ټویټر باندې د دې تصویرونو خبره کړې دي چې پکې ځینی ټکنیکی خرابې موجود وي د کمپنۍ په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خبرې کړي فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي وګدواله 2.7 فټه دی په دې راکټ کې شاوخوا 9.5 کیلوګرامه وزن بار دی چې پکې خوراک جامع او ساينسي آلات شامل دي د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاز ته ځکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافي جوړولو ماشين هم شامل دي د کافي دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی اټلی ستور مزلي لپاره لیکدول کیږي د دې نوړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوی و سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 2 انجنونه لګیدلې دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخیره کې کوي
ماکس کیو
ساینسدانانو په مریخ سیاری د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلایي ګاډي له دغه سیاري څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیاري په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکله وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړه شي. د دغو شواهدو نه دې اندازو ته نور تقویت میلاویږي چې په مریخ سیاري په لویو کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصیلات خپاره شوي دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیاري موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړه شي. د دغې مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سینټي ګریډ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکنه وي، خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیاري 15 سینټي میټر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شرح زیاته ده. د امریکا خلایي ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په نوم ایښودې دي. د دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاي په شان توره ده او کېدی شي چې ملال یې چرې هم نه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالې په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګې ګیر چاپیر په 5.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د نندارې مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدم خودو نو وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنگر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیره زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلي وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our Chai Pe Churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کولو لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پهیلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو بونګشی دی. د هالیوډ مشهور ټرمینیټر سیریز نومې فلم جینیسیس به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم ټرمینیټر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیګر کار کړی دی. تر دې وړاندې ټرمینیټر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړی وو. په نوې ټرمینیټر فلم کې ایملی کلارک، جے کوټنی او جے کے سایمنز هم کار کړی دی. فلم ټرمینیټر جینیسیس نوې ټریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work.
John.
Hi, Mom.
How can you be here?
What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. I'm more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
کسوم د هالیوډ فلمونو د وودي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج اف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سوپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هلک، کیپټن امریکا، تھور او نور د مارول کمپنی سوپر هیروز شامل دی. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج اف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. They're extinction.
Try to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایه اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګري غواړي چې امریکا ته لاړ شي، خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. دی دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی.
ویزا تو ایئرپورټ کې لگتا ہے پاگل، ہم لوگ بورڈ سے جائیں گے، بورڈ سے.
اے شمی، بہت اندھیرا ہے، مر گئے ہیں کیا؟
تیرے کو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں؟
کدھر؟
کراچی، پاکستان.
پاکستان والا کراچی.
بات بات پہ چھٹی، ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار؟ کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا ہی بھی
ہے؟ میں تمہارا
یہ گونگا ہے، گونگا ال اتفاق.
اور تمہارا نام کیا ہے؟
شمی ال متفق. اس کی شادی نہیں ہوئی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ہم لوگ پاکستانی نہیں، ہم لوگ ہندوستانی ہیں. ان کراچی without passport, without any document.
Uncle, آپ یوٹیوب میں دیکھو.
یوٹیوب پاکستان میں بین ہے.
کیا؟
اسکائپ بین،
واٹس اپ
بین.
انکل، آپ کے گھر پہ 3G ہے کیا؟ میں تو بول رہا ہوں گٹوا لو، بہت پیسے بچیں گے، سب کچھ تو بین ہے.
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگر ارناوت نوی فلم تنو ویډز منو ریټرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویډ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
یہ تنو جی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے.
تھاری لگائی لگے تو ہماری جی سی، پر میں تھاری لگائی نہ سو. ہمارا نام ہے کماری کسم سانگوان، یہ ہماری سیلی پنکی. ہم رام دس کالج دلی یونیورسٹی میں پڑھو سو، اسپورٹس کوٹے تحت میں لیا، نیشنل لیول کے ایتھلیٹ سو، ضلع ججر 12-45-07، اور فون نمبر میں دو کونا.
یہ جگہ سے شاہ رخ خان بنن کے
جو نہ کرنا تھا
आप जो है ना एक बार जाकर कुसुम से बात कर लो,
मैं फिर से शादी कर रहा हूँ।
वो आपकी शादी में है, आपकी घोड़ी के साथ एक दूसरी घोड़ी भी आई थी। तो जी वो घोड़ी वापस आ गई है। राजा अवस्थी का नाम तो सुना ही होगा आपने।
यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे ही घूम रहे हैं तब से।
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اونې د خبرونه د نړۍ رنگونه مو اوریده. اوس وار رسیدلې د مشال ریډیو د اونې د خبرونه میډیا او ځوانان ته. په دغه خبرونه کې د پاکستانی رسنو د پښتنو ځوانانو د غوښتنو په اړه بحث شوی دی. دا چې پښتانه ځوانان څه ډول خبرونه خوښوي او د رسنو له لارې څه ډول بدلون ته لیواله دي. په همدې اړه خبرونې ته غوږ شئ چې احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو په اونیزه خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د هیواد د آبادۍ تر نیمې زیاته برخه ځوانان جوړوي او په دې هیواد کې د رسنیو معیار یا پوشش په برخه کې د نظر ورکولو پر وخت د ځوانانو پله درنه وي. که څه هم په پاکستان کې د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ټیوي چینلونه، ورځپاڼې یا مجلې ډېرې لږ یا د نشت برابر دي، خو بیا هم رسنۍ هڅه کوي چې د هیواد د لویې برخې آبادۍ پاملرنه راجلب کړي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستاني رسنیو د ځوانانو غوښتنو ته تر کومه حده ځواب ویلی دی. دا چې پښتانه ځوانان له پاکستاني رسنیو څه غوښتنې لري، میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. پاکستان کې دا وخت تر یو سل زیات ټیوي چینلونه او د 800 په شاوخوا کې ورځپاڼې دي چې په مستقله توګه خبرونه، راپورونه، ځانګړي خپرونې او نور تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي. دا چې ځوانان له دغو رسنیو څه غوښتنې لري، د مومند ایجنسی له حلیمزو سره اړه لرونکی ځوان امجد علي حلیمزی وایي چې په پاکستان کې تر 50% زیات ځوانان دي، نو د ځوانانو لپاره دې ځانګړي پروګرامونه جوړ کړل سي او دوی ته دې د ژوند د نوو مواقعو په اړه معلومات ورکړل سي.
پاکستان کې زما په خیال زیات تر تقریبا 56% د 50% به د نوجوانانو وي. نو چې موس دې طرف ته سړی وګوري نو دا ډېر زیات ریشو ده که نه. نو زه دا وایم چې د نوجوانانو دپاره داسې صحتمندانه شوز او داسې ټاک شوز وغیره نشر شي چې هغوی ته د خپل تعلیمي حوالې سره، د موجوده حالاتو زده کړې حوالې سره هم هغوی زده کړه وکړي، او د نورو یونیورسټیانو، د بهرني یونیورسټیانو په کنټراسټ کې چې زه دا وایم نو پکار دی چې دوی ته هغه شو کې چې په بهر ملکونو کې څه شروع دي او زموږ ملک کې څه کمی دی چې هغه موږ پوره کړو، چې نوجوانان یو مثبت طرف ته لاړ شي، د هغوی سوچ منفي پاتې نه شي.
د مومند ایجنسی له پنډیالي سره لرونکی ځوان عمر مومند هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار د نوو مواقعو په اړه پروګرامونه جوړ کړل سي چې دا ډول د دوی ذهنونه د تشدد خواته مایل نسي.
زما دا غوښتنه ده چې یاره زموږ ته نښه نښه پروګرامونه وچلی، خاص کر د تعلیم باره کې، کوم د آینده نسل چې را روان دی، د تشدد نه زموږ ذهنونه واوړي او ښه نښه د کاروبار اپرچونیټي طرف ته زموږ ذهنونه بوزي، چې یاره زموږ د خوشحالۍ طرف ته د کومه معاشره چې کوم ده، د کوم خلک چې دی، د دوی د ذهن د کوم کنفیوژن چې کوم دی، د کوم احساسي کمتري چې کوم ده، دا کم از کم ختم شي او زموږ دغه په ترقی باندې مخکې لاړ شي، دا ذهنونه هم زموږ صحیح شي او ورسره ورسره نوره خوشحالي راشي ملک.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمیر ځوانان دا نظر لري چې دوی ځینو خبرونو ته هوا ورکوي او له حقیقت لري خپروي. له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکی ځوان نصیب وزیر وایي رسنۍ باید تعلیم، سپورټس او د پرمختګ کارونو ته پاملرنه وکړي او په خپلو راپورونو کې انډول وساتي.
ټیک تو چې کوم څه حالات دي لکه خلک خبرول، دغه یو د میډیا
غټه ریسپانسیبلټی دو خو په چار داسو چې میش په غش مطلب سن سن خزی نه روالي دم راز یو کې نه هایلایټ کوي او غټ میش د پاکستان د میډیا نه غټ غامیش دا غوړي چیرې چې کیم سپورتس ایونت کیږي خاص کر ایجوکیشن چې څنګه کیږي ایونتس کیږي یا مطلب سره سیمینارز کیږي یا نیرا ډیولپمنت سیکټر باندې چې څه شي کیږي په چار دو چې اغه د میش پاکستانی میډیا اغه تاسو یو ته توجه ورکو ټیک تو د کیمه مسلې چې راونه دي پداشي چې دی امپارشل شي چې دا سنوي چې یاره دی یو سایډ تا شي بیلنس په خپل ریپورت شي دی بیلنس وسوتی
د مومند ایجنسی له غلنې سره لرونکي ځوان فوزی خان مومند هم وایي چې پاکستانی رسنوی ته په کار د چا اخلاقی اقدار او سم انډول په پام کې وساتي او سره د تعلیم روغتیا او ټولنیز ستونزو ته پوشش ورکړي او رستپاتې سیمه ته د پاملرنه وکړي
زما په خیال باندې خو اول دا کار چې پاکستانی میډیا چې کوم څه پیش کول غواړي هغه غینه مخ کې یو کار دا دی چې یاره دوی خپل ریپورټینګ بیلنس وساتي کوډ اف ایتکس پاغه کې شاملې به دا غینه علاوه کوم پروګرامونه پیش کینو پاغه کې زمنګ چې کوم بیسیک ضرورتي بنیادی پاغه کې هیلت ایجوکیشن یا کوم سوشل پرابلم شو زمنګ دغه باندې دوی له فوکس کول پکار دي چې یو علاقه کې هسپتال شته دلته سکول شته نور څه فیسیلیټی شته دا مسلې چې کوم دی هغه د گراس روټ لیول نه دا ویرو چتی کی دنیا ته وخی د پاکستان نورو علاقو ته وخی اوس پلاور کی رسه مساله دلته هیلث ایجوکیشن دا سیستم خپل تشټه کنه چې تا تلګي یو معمولی مسله دی روچته کړی یا د سی نور مسلې چې لکه دا چلو شوې دا خو ګوزمنګه بد قسمتای نه خیبر پښتونخوا شو بلوچستان شو قبایلی علاقې چې کم دی په دې بیسیک بنیادی مسلو چې کم دی هغه دوی بالکل اګنور کړی دی هغه نه روچتی
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمېر پښتانه ځوانان وایي چې د تشدد په اړه زیات څه خبروي چې لکه بلې د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز کوي په بنو کې میش د شمالي وزیرستان یو لوستي ځوان میر کلام وزیر وایي چې پاکستاني رسنۍ د ټولنیزو ستونزو ته پام وکړي او د تشدد او جرایمو په اړه د خبرو نه ورکول بند کړي
سوشل ایشوز چې څومره دي بالکل د دغه طرف ته دغه روشي او چې کیمو د تشدد ول خبرې دي کرایم ریپورتینګ دی دا بالکل سوغ دغه سایت تک او سوشل ایشوز چې څومره دي په دا باندې دا بهخي ډېر زیات پروګرامینه وو کو چې په داسې سټوډنټ انوالو کو ډاکټرو او بیمارو او چې څومره د معاشره خلک ته چې دغه وکلی ته ځن ورسوینن کته میډیا وکړي په شاري نه شمادو دادو نو ریپورټرونه چې کیم دي یا چې د کیمه مرکزی پالیسی وي د ټی وی یا د اخبار اته پچار دو چې د کلی د اغه خلک خبر روغلی چا خپل ځن وویني په چې یاره د میز مسالې باندې وکی چې د خلک وژاګل د چا د به مسالې د چا د روډ مسالې د چا د هیلث مسالې د چا د ایجوکیشن مسالې د څک معذور دي چې ته امداد پچار دی د دنیا ته اپیل کړل چې اغه خلک د ځن ورسه
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکی د کوز در یو ځوان عباس احمد خلجی هم ورته نظر لري وای چې رسنۍ دی بنیادی مسایل راپورته او هغه دی پناه شکړي نو حال به د حکومت پام ورګرځي او هغه به حل کړي
میډیا ته پکار دا دي چې کم ځیږي هغه هر یو ډیسټریکټ تورسي هر یو کلی تورسي بیا هر یو کلی کې هر محلې تورسي هغه نه مطلب هغه دغه هغه کم ریئل مسایل دي کم چې بیسیک نیډز دي هغه اگر واخلي هغه چې کم دي هغه باقی عمر ته شو کی نو موږ دلته وګورو انډستری خبرو کوونو په انډستری کې موږ هغه فیسیلیټیز ملاويږي خو موږ کلی تلاړ شو کلی کې موږ هغه فیسیلیټیز نه ملاويږي دلته به ماشوم انټر کیږي څنګه چې دا اویرنس راشي نو هغه به هم دلته انټر کیږي نو چې کله د یو بشري بیسیک نیډز او بیسیک ضرورت پوره شي په میډیا پترو باندې مخې تراشي پوره کیږي بل چې هغه مخې تراشي
لفاټاو د پاکستان د ورسته پات سیمو سره لرونکي ولس له پاکستاني رسنوي ګلمند یا وای چې دوی له پام غورځولي او ټول وخت د لوی شارونو پیښ تور کړی دي د جنگ جګړو او پوځي عملیاتو لکباله د فاټاله بیلابیلو سیمو څخه به کورسوي کډوال ځوانان وای چې رسنۍ په دې حالت کې هم پام نور تکوي د خبر ایجنسی له تیرا سره اړلرونکي ځوان زاهد خان وایي چې پاکستانی رسنۍ د قبایلی سیمو ته پام لرنه وکړي او حکومت ته مجبور کړي چې د فاټا بیا رغونې ته پام وکړي
چې کوم زمونږ د فاټا خلک دي ډېر متاثر شوي دي ډېر ځل شوي موږ مطالبه د میډیا نه د حکومت نه د هر چا نه کوم د پاکستان چې کوم د چوس لري د دې خلکو په سنسریټی سره توجه ورکړي کوریج ورکړي د دې مسایل حل کړي د نه صرف اناونسمنت وو پکې بیا غي چیک ان بیلنس نه اوس په نس وخت کې 25 زر 10 زر په ورته اناونسمنت کې حالانکه پیغام دی خو هیڅ نه کوي د کورونو چې کوم د دې تبعی شوی دا زمونږ ډیماند دا چې د میډیا په دې رول کې حکومت په دې شی باندې مجبور کړي چې زمونږ په دې فاټا کې کومه تبعی شوی دا چې دې کم اس کم سنس مطلب د کونو د ابکاره پرسن اس وکي
لا اف ار لکی سره اړلرونکي ځوان ندیم اسکر بیا وایي چې رسنۍ د وطن مهمه مسلې راوسپړي خو د خاوري رښتینی او اغیزمن خلکو ته د خبرو کولو موقع ورکړي
پاکستان میڈیا نہ دا باور پیشتر آئی نہ ہو بیا خو دتو سپ وسط سرا دا وشتنا کو چ خدائی دے پورا دمیش دا وطن کی میں مسئلے دی آ مالی میں مسئلے دی غوٹ خبر دا دو چنن ٹیم کی میش پر وطن کی قیمت دہشت گردے پن پن کیسا خبر رونا دو پچار داغا دو چپا گاک پروگرامینا ہوشی خو پروگرامینا خو آگا خل پک کو کو چاگا کی میش دا وطن مقاف ہونے موجود خل لائے د جرگے خل لائے آپ خبر کی سا پی جی مطلب دا وطن مسئلہ جواتا کو آتا حال درستل یو طریقہ کار وکو آغا میسج خلتا ورسی بیا زکدائی شی تاس خلکو دیر ویچی انشل دیگنو دیر از دکلا وکی بیا سبو زو داس بل داس بل داس بل تاس یو اویرنس و پا خلق شروع شی چکدائی شی در دیر مسئلہ میش دیگه سرا حال خشی و در طور تیر نمیش رو خوزی
د شمالی وزیرستان عصمت الله وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ دي د ټولو قبایلي اجنسیانو په اړه خبرونه خپروي او پر ستونزو دي د جرګې غړي او مشران ورغواړي
موږ چې قبایل ایجنسی چې کمی دي سات ایجنسی فاټا کې هغه سات ایجنسی کې چې څه روان دي هغه ته د کورج ورکي دی چې کله ټاک شو کی نو دی په کار دا نه ده چې دی یو دغه پارٹی پارٹی ورکر یو پارٹی ورکر چې دی ټاک شو ته وغړي هغه ظاهر خبر ده هغه نه زما د قبایل بکا غواړي نه د پاکستان بکا غواړي هغه د خپل پارٹی بکا غواړي چې کم د دی په خپل مفادات دي هغه چې راشي زموږ چې کم جرګه د جرګې مشران دي هغه په ټاک شو کې وغړي هغه د وغړي یاره تاسو خلک ولې چې یو پارٹی ممبر چې هغه زما د علاقې نه هغه به دومره خبر نه زبر ډیر خبرو
یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې رسنۍ پر ولس ډیر زیات اغیز لري او څه چې هغه خپروي نو ولس اخیسته ورڅخه کوي د شمالي وزیرستان له شوال سره اړه لرونکي ځوان ګوهر وزیر وایي چې رسنۍ دي پښتنو ځوانانو ته د قلم کتاب او خاورې سره مینه لرونکي اتلان وروپیژني او د پښتنو امن خوښونکي مشران له پامه نه غورځوي چې دا ډول د ځوان کلپام د عدم تشدد پر خوا واوړي
پښتون ډیر زیات د احساس محروم ښکار شوی دی خو زه دا وایم چې بیا کا پاکستانی میډیا تو ذکر وکړه خو د پښتني میډیا نشته کنه هغه پښتني د پوره دیسه کسن شکړه لای مش کا وکسی کنه چې پښتني چینل نه دی په پښتني شبه کې هغه د پښتني نه دی دا مش بدبختی دو د کوم نو دل تل کدی چیرې د خلک سره شکړل غوړي نو پکور دو چې هغه د پوره داسه پروګرامینه وکړه کنه چې ارتلین کای نسل چې کیم دی هغه تشدد طرف تا مائل نہ کو اگر دے عدم تشدد طرف تا مائل کو اگے ذہن کے اگا خل ہیرو گون جوڑ کو چچا دے قلم دے کتب دے ادب یا دے خور سرمینا دو پوزی دے اگے چ دے کے ملک اوس پاکستانی میڈیا کے حکیم اللہ مسعود او ہیرو دا سے لکا کیم چ دے فوج ول کسون دی کنا اہا ہیرو گون وی اغه حکیم چې میش سره حکیم شخصیت دی لکه خاص کر بچا خان شاه یا د میش نور پښتونه شول اغه کسون خو به هید د نظر انداز کړي
پښتانه ځوانان د مثبت فکر خبره کوي او غواړي چې د سولې او سوکالی په چاپیریال کې د دوی ته د ښه ژوند کولو موقع ورکړل شي خو د دوی په خبره رسنۍ په دې کې ډیر مهم رول لوبولای شي تر څو د خپلو خبرونو لاري یو مثبت بدلون رامنځته کړي میډیا ځوانان خبرونه هم دومره احمد شاه زمیمو پر لوی څښتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولري
راز راز چیروغ وکو ستاد قسم دی کبن رازی میانا تاب دیدن بروغ نشم کپو خانو را روان یاری دسلو پالو لار دا جسو کے لنڈ پری کبھی نادان بوینا او د چاچی قدر پکن بھی دادا کور دے کنڈوالا ایسا بوینا زتر ہغے پور ولاڈو چھبر دے پوری کزن زیرا دیوا چونا ولاڈا اسا چی دیوینم چادی سی پترا تکاو راغ لے آما پتنور سم برغوانے گے دور لمبی دی دور بلا سکسی زینا او بلے بلے اور بلے خور دے
حال پزنا دلیلا گوڑ دے بلے بلے اور بلے خور دے حال پزنا دلیلا گوڑ دے حال پزنا دلیلا گوڑ دے سفر لے در جگن شم ماد خدای شل کی پدواڑو زنگنونا